یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو دوستانو السلام علیکم دا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې زما اجمل اند سلامونه ومنه په دې هلیو چې وخا او خوشاله ورځ به ولري په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو د شورا د یو کلی رحمت الله نبیل سرګندونی در سره شریکو چې وایي د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي همدارنګه له دې مو هم خبره وچی د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې لا بایومیټریک سیستم څخه عمومي مرکز ته د ډیټا یا معلوماتو انتقال څنګه روان دی خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته فرشته جلال د زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطۍ د شدید اندېښنې وړ بللې ده په شمال ختیځ کې پامیر قلی اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي او د انګلستان د فوټبال لوبډله په بلغاریا کې له شکنځلو او توکمیز تبعیض سره مخامخ شوه خو مسابقه یې وګټله د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو قحطۍ د شدیدې اندېښنې وړ بللې ده له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان چې تر 15 کلن کوچني دي د سم خوراک د نشتوالي له امله کمزوري کیږي او هغه سی وده نسي کولی چې لازمه ده د دې سازمان په حواله 6 لک افغان کوچنیان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي د ملګرو ملتونو سازمان په تالیا کې چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې کړي مونډلې چې په افغانستان کې تر 15 کلنو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د کموالي او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي لامل د نوري نړۍ تر ماشومانو چې په همدې عمر کې دي 12% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي په شمال ختیځ کې پامیر قلی اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي د 212 پامیر قلی اردو په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره سو وایي ویل شوي چې پوځي عملیات تیر شپه ناوخته د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کهنه شاخ سیمه کې د طالبانو پر یوه غونډه وسوه او په ترڅ کې د عبدالعلي فاروقي په نوم د طالبانو یو قومندان له خپلو 9 وسلوالو سره وژل شوی دی په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د اوتریش پولیسو د دغه هیواد په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په گزارونو د وطن د وژنې او د کډوالو د کمپ د یو کارکونکي د ټوپک کولو په تور نیولی دی پولیس وایي تورن پرون د چک جمهوریت سرحد ته نږدې په یوه کوچني ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې یو تن د چړې په گزار ټپي کړ بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتېد او وروسته یې د سیمې یو اوسیدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاوه پولیس د پیښې د علتونو په اړه څېړنې کوي د دغه وګړي هویت نه دی په ډاګه سوی د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال باید پای ته ورسوي ښاغلي پنس پرون ویلي چې ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده پنس ویلي ترامپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکېچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1600 زورو زیات خلک بې کوره کړي دي سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو 2 ساعته وروسته اعلان شو چې وی ویل چې پر سوریه د ترکیه د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي له انقره سره د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي روسی فلم جوړونکی او د تیاتر ډایرکټر کریل سربرینیکوف د فرانسې د تورټولو معتبرې جایزې ګټونکی سو پر کریل د روسیې حکومت د اختلاس تور لګولی و خو هغه ته په روسیه کې د فرانسې د سفیر سلوی برمن په کور کې د لیجن او اونر جایزه ورکړ سوه کریل سربرینیکوف د روسیې په فرهنګي کړیو کې یو مهم سړی دی. هغه له روسیې بهر په ځانګړي ډول د فرانسې له فلم جوړونکو او د تیاتر له نندارتونونو سره د کار کولو لپاره زیات شهرت لري. لیجن آف اونر د فرانسې معتبره دولتي جایزه ده. او د انګلستان د فوټبال لوبډله پرون په بلغاریا کې له توکمیز تبعیض سره مخامخ سوه. یو شمېر خلکو شکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې، خو هغوی مسابقه وګټله. د پرونۍ مسابقه دوه واره وځنډول سوه او ریفری خبرداری ورکړی و چې که خلک شکنځاوي کوي دوی به مسابقه لغوه کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون د غوراوي په مسابقو کې د برخې اخیستلو لپاره بلغاریا ته تللې ده. د انګلستان لوبډلې پرون دغه سیالی په شپږو ګولونو د صفر په مقابل کې وګټله. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ مسابقې به کال ته وسي.
دوستانو، خبرونه مو له فرشتي جلالزی واوریدل. دا د ازادي راډیو ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د معلوماتو انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. بل خواته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نه شي.
سرعت د نظر نه ګیرل مګ شفافیت د نظر شفافیت به هیڅ صورت
دا خغلی نبیل سرګندونه بام در سره شریک کو. د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د انجونوز د کوونکو شمیر زیات شوی.
یو اما په هواي ورسید بل خلک په دې باندې و پهیدل چې د مګا د پرمختګ د مګ د ژوند د ودانیدلو یوازینې لار تعلیم ده.
په دې اړه هم یو تفصیلي ریپورت ولرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د ډیټا انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. په کابل کې زموږ همکار امید زهیر مل چې دا اوس د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه راسره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی، په دې اړه له څو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره غږېدلی دی. زهیر مل صاحب، جزئیات بل تاسو واورو.
ان زه په سلام تاسو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسره لدی چې د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو لخوا د انتقال مرکزی سیستم ته یا د معلوماتو ملي مرکز ته د موادو د لیک د باندې نوکه زیات شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل مرسیال مرکز دی لپاره چې درې شفت کار کوونکي پکې کار کوي جوړ کړ. او وس بیا د دغه ټاکنیز ټیمونه چې یو شمېر سره ما خبرې وکړي له دغه بهیر خوښتي لدې ډلې د ثبات او همپالنې ټیم یو غړي محمد یونس نواندیش ازادي راډیو ته وویل چې بهیر چټک شوی دی او همدا ډول د موادو انتقال په پورا رڼا بڼه باندې د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول کیږي. د دولت جوړونکي ټیم یو غړي داود سلطانزوی بیا په نسبی ډول دغه پروسه خارزیابي کړې ویل چې تر هغه پورې چې ټول بهیر بشپړ شوی نو وسی او دوی په مکمله توګه باندې دغه بهیر نه خپل رضایت نشي ډاګه کولای. خوای چې د تیر په پارتله کارونه چټک شوي دي او شاید نن یې هم تر سبا پورې د معلوماتو ملي مرکز ته ټول مواد په بشپړه توګه باندې انتقال شي. همدا ډول د اسلامي عدالت د سولې او اسلامي عدالت ډلې یو څارون کیه همغړي شیر آقا روحاني ازادي راډیو ته ویل چې دوی له دغه سیستم د تیر په پرتله ډیر زیات خوښتي او اوس نه یوازې دا چې د نوماندانو څارون کو تایا استادو ته په دواړو مرکزونو کې پوره لاسرسي ورکړل شوی، بلکې هر هغه معلومات چې سیستم ته داخليږي بیل دي چې نور څارون کی پاره کې نړیواله کورنۍ سارون کې هم دي چې دوی حضور ونلري هیڅ یو کار نه عملي کیږي. د تاکونو د خپلواک کمیسیون سره مې هم خبري وکړې. د دې کمیسیون یو ویا عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر دم غړي پوری د 1,300,000 رای ورکونکو هغه مو البته کوم د کوټو نخې چې دی او سيري تصویر چې دی او همدارنګ سټیکري دا د معلوماتو ملي مرکز ته لیک ډول شوی دی. البته وړاندې دغه ارقام یوازې وسه وزره وو د دوه ورځو په پرتله وس چې دوی مرکز نوې جوړ کړی دی دغه ارقام 1,300,000 ته رسیدلی دي. خو مهمه خبره ان صاحب هغه د محلونو باندې راشي نږدې 3,900 محلونو پاتې دي چې ټول معلومات د معلوماتو ملي مرکز ته ولیک دی. د تاکونو د خپلواک کمیسیون دا ویان وایي چې نن یې هم تر پایه پورې دغه مواد البته دغه 3,900 محلونو هغه بایومیټریک دزګاو کې چې کوم معلومات دي دا مرکز ته لیږدول شي. اما اساسي برخه چې هغه درای ورکونکو د شمیر په اړه باندې ده، د تاکونو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخابات پر ورځ باندې د په سبا ورځ باندې 2.1 میلیون کسان نږدې وخوځل شو چې دوی رایه ورکړي. خو پښتنه دا ده چې یوازې 3,900 محلونه پاتې دي، اما درای ورکونکو کشمیر ته دنګړې پر 1.1 میلیون کسان خودل شوې ده. د ټاکل خپلواک کمیسیون هیڅ غړی حاضر نه دی چې دغه 1 میلیون نږدې ارقامو توپیر رسنیو سره شریک کړي چې آیا 3,900 محلونه کولای شي چې دغه 1 میلیون رای یا هم 1 میلیون کسانو په اړه باندې وضاحت ورکړي چې څنګه آیا دا کسان کمیږي یا هم بشپړ کولای شي دغه 2.1 میلیون کسان، او کنه دا رای باطلیږي نو د باطل شوی رای هغه روسي ارقام څه دي. تر اوسه پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هیڅ غړی چې تقریبا نږدې 3 ساعته کېږي په دې لټه کې ما چې خبرې ورسره وکړم سو حاضر شوی نه دي.
ډیره زیاته مننه کوو ظاهر مل صاحب. لا تاسو نه په کابل کې د ازادي رادیو بل همکار اجمل تورمان ته ورزونند د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نمائندانو شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي. د دې شورا یو شمېر نور غړو هم نن په کابل کې د انتخاباتو د روان بهیر په اړه یو خبري غونډه کې خپل نظرونه بیان کړي دي. اجمل تورمان هم د اوس د کابل په سټډیو کې دی، د خبري غونډه یې تعقیب کړي ده. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، د نوماندانو د شورا د غړو څرګندونې بل تاسو واورو.
بله انسیب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا نن په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري وکړي او د افغانستان د انتخاباتو د بهیر په اړه خپل اندیښنې له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې پراخ درغلی شوی په انتخاباتو کې. خاغلی نبیل ویل چې عدلی او قضایي ارګانونو ته هغه کسان معرفي شي چې درغلی کړي، او دا هم ویل چې هغه کسانو چې دا کسان هڅولي درغلیو ته د دوی نمونه باید د کاندیدانو له وروستي لیست څخه لری شي. خاغلی نبیل دا تور هم پورې کوچا کم تیم غواړي چې د سترې محکمې له نمونه په استفاده سره د غیر بایومیټریک رایو موضوع سترې محکمې ته راجی کی.
تیم حاکم تلاش میکنه که با استفاده از نام ستر محکمه موضوع رای بدون بایومتریک به ستر محکمه ارجاع بسازه. یک جفای بسیار بزرگ خواهد باشه. مردم افغانستان اعتماد کم و بیشی که بالای قوی عدلی و قضایی داره او را به صفر خواهد رساندن.
خو خغلی نبیل دا ونه ویل چې حکیم ټیم نه ده مطلب څوک دی، ځکه اوس مهال چې کوم دوه کاندیدان دي، یو د افغانستان اوس مهال ولسمشر او بل د افغان حکومت اجرایه رئیس دی. خغلی نبیل وویل چې د جمهوری اسد د کاندیدانو شورا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک هم ولیکي، او په افغانستان کې د دموکراسۍ له ناسم روان بهیر به ورته شکایت وکړي. دا هم ویل چې ځینې کاندیدان د ټوپکوالو ډلې ټپلې جوړي کړي چې دا به د اسلامي امارات راتګ ته زمينه برابر کړي. بل د ولسمشرۍ نومان احمد ولی مسعود چې دا هم خبرې وکړي، د ویل چې د خلکو د درغلیو خلک د درغلیو په اړه خبرې کوي او د دې وضعیت مسول حکومت او انتخاباتي کمیسیون نه دي. خغلی مسعود ویل چې د انتخاباتو پایلو ته اندېښمن یو چې څه به کیږي، او د پنړیواله ټولنې هم انتقاد وکړ چې ولی د روان وضعیت په اړه غلي دي. خو تر اوسه پر اف افغان حکومت او اړوند انتخاباتي بنسټونو په دې اړه باندې سرګندوندی نه دی کړی. ان سبب د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې د میزان د میاشتې په شپږویشتمه نیټه تر سره شول ټاکل شوی و چې د میزان د میاشتې په ویشتمه نیټه لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا چې په سیستم کې یو څه ستونزې موجودې وي او چارې په ځان سره تر سره شوي نو ممکن چې یو څو ورځې دغه پایلې وزنډیږي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان. ما دلته په ټولنیزو رسنیو کې د دولت جوړونکي ټیم دی ویان غفر احمد جاوید سرګندونه مخه تراغلی دی وی چې دولت جوړونکو ټیم هم په یو شمیر مسایلو انتقادونه او شکایتونه وندخنې لدی خو د ټاکنو کمیسونونو ټولو قوانینو طرز لبلونو او لوایحو په نظر کې نیولو سره هغه له یادو کمیسونونو سره شریکي او لاغوی غواړي چې وضاحت ورکړي. نو دا د هغوی یو نظر وو. دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم واصل وسال له اقتصادي خبرونه سره.
ټاکل شوې سباته د کابل په بادامباغ کې د کرنیزو خزاني محصولاتو سلورزنی نندرتون پرانستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي کرنیز محصولات به له 290 څخه په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی رستمی وایي په تیر یو کال کې په کوردن او له هېواده بهر د نندرتونونو جوړول د دې لامل شوي چې له سوداګرو سره د 360 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بڼوالۍ او مالدارۍ یو فارم جوړ شو. د کابل ولایت د کرنې ادارې رئیس عمرجان منګل وایي چې د سپینزر په نوم دغه فارم د یو افغان سوداګر په مالي لګښت جوړ شوی دی. د ښاغلي منګل په خبره په دغه فارم کې د شیدو 50 غواګانې ساتل کېږي چې 28 له بهر څخه راوړل شوي دي. هغه وایي له دغه فارم څخه هر ورځ 350 کیلوګرامه شیدې ترلاسه کېږي. د دغه فارم یو تن مسؤول احمد شکیب وایي چې د بڼوالۍ په برخه کې هم ګڼې میوه لرونکي ونې کېنولي او غواړي چې په راتلونکي کې هم په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه وو. واصل وسال درته وړاندې کړل. زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړي. زموږ ټول ریپورتونه خبرونه او په رادیو کې خبر شوی معلومات هر کله هر وخت زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com موندلی شي. د افغانستان په اړه نور مطالبه هم لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په پکتیا کې چې مخکې لدی د انجونو زده کړو په وړاندې ډېرې ستونزې وي، اوس هم ستونزې شته خو د خزینه زده کوونکو شمیر په ښوونځیو کې زیات شوی دی. د کابل چاپ رسمانو ته کتنه هم لرو خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسی. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویلي چې که د ترکیې مشران له دغه جګړې لاس وانخلي نو دی چمتو دی چې د دې هیواد په اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی. دا نوری صاحب، ترکیې ته د امریکا د ولسمشر په نوي خبرداري کې نور سره غلي.
بلې، ان صاحب، د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دغه خبرداري خبر ورکړی او ویلي ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړی چې پر سوریې د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. ښاغلی پینس پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل President Erdogan reached out and requested the call. دای وی ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمه غوښتنه کړې و. ولسمشر ترامپ هم هغه ته ډیر واضح ویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز ویل چې په نږدې راتلونکي کې سیمې ته سفر کوي څو د دغه کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د هغه کړکیچ له 1600 زیات خلک تر اوسه پورې بې کوره کړي دي. سمیت ده خاغلی پن سفر ده ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو څو ساعت وروسته اعلان شو چې ویل پر سوریه د ترک د یرغل د ترکیه د یرغل په خبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقره سره د سل میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د وسپنې پر وارداتو تعرفه به هم په سلو کې 50 لوړه کړي. ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دی کاملا دې ته چمتو دی چې د ترکیې مشران دغې خطرناکې او ورانوونکې لاره باندې مخته ولاړ شي، په چټکۍ به د دې هیواد اقتصاد هم ویجاړ کړي.
په سیمه کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د مشق او کورد وسلوالو پرون یو تړون کړی و. د دې تړون په اساس د سوریې ځواکونه پرون د شمال پر لوري حرکت کړی دی. اوس دغه ځواکونه چیرته ځای پر ځای شوي؟
پرون ورسته لدې چې کورد وسلوالو او دمشق ترمنځ دغه تړون چې تاسو یادونه وکړه وشو، د ترکیې د یرغل په وړاندې دمشق دغه تړون له مخې ورسره مرسته کوي. د ورځې په پیل کې پرون د سوریې دولتي رسنیو وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د دې هیواد پوځ د فرات سین په لویدیز د منبج ښار ته داخل شوي. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یو خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تل تمر او عین عیسی ښار ګوټو ته چې د ترکیې پولې ته د ستراتیژیکې لوی لارې په اوږدو کې پراته دي هم داخل شوي. انقره وایي د دغه یرغل هدف یې د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشه چې د وای پی جی په نوم یادیږي د دې ځپل دي. انقره بیا دغه ملیشه ترهګري ډلې بولي. په عین حال کې انسب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو خبره کړې بیان کې وویل چې شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د دغو کورد وسلوالو ملاتړ کړی، له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ وویل یو شمیر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. نوریاس نوری و چې پر سوریې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرداری په اړه معلومات را سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمبرته کابل کې واصل وسال تورزو تریا ورچی د کابل چاپ دینن رزي او رسپانو په کوم مسلو لیکنی او تبصره خبرې کړي.
د هشت سوب رسپانې سر مقاله په دې سرلیک ده چې مهالويش جدي ونيسي دوهم پړاو ټاکنه سوک تر سره کوي. په سر مقاله کې د ولسمشيزو ټاکنو په لومړنۍ پایلو کې ځانډ د اندېخنې وړ بلل شوی او په کې ول شوی چې سرلووسه هوا سره شوی او خای تر ډیره ولسمشيزو ټاکنې دوهم پړاو ته لاړ شي. د سر مقاله د لیکوال په خبره د 2014 کال د ولسمشيزو ټاکنو نوماندان د میزان د شپږمې په ټاکنو کې هم مخکې خدي چې دغه چاره د ټاکنو دوهم پړاو ته د تللو امکان زیاتوي. د هشت سوب په سرمقاله کې راغلي د ټاکنو کمیسون باید د نورو چارو ترڅنګ د دوهم پړاو ټاکنو لپاره هم سرلووس آمدګي ونیسي، ځکه که دوهم پړاو ټاکنې په خپل وختونه شي نو یو بل نورین به وزيږي. د سرخط خپلواکي ورسپانې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې نوماندان بهرنیو فشارونو ته زیات پام کوي. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې هر لوی بهیر د ځانګړو معیارونو او قوانینو پر ځای د بیلابیل اړخونو د فشارونو تر سیوري لاندې راځي. د سرمقاله لیکوال لیکي د میزان د شپږمې ټاکنې هم له دغه شان برخلیک سره مخ ده او هغه نوماندان چې حکومتي امکانات او واګې په لاس کې دي تر ډیره د خپل توان خودلو هڅه کړي او د ټاکنو کمیسون لخوا د پایلو تر اعلان وړاندې ځانونه بریالي اعلان کړي دي. د سرخط په مقاله کې زیاته شوې چې په افغانستان کې تل لومړی خبره د زور کیږي، خو کله چې دغه زورواکي د بهرنیانو تر فشار لاندې راشي بیا نو ځانونه تر ټولو ډیر قانون او اصولو ته پابند بولي. د دې مقالې په ورستۍ برخه کې راغلي کله چې د بهرنیو هیوادونو سفیران د افغانستان د ټاکنو په اړه معلومات ورکوي او خبرې ځای نیسي، نو څرګنده ده چې نوماندان هم د دوی خبرو ته غاړه ږدي او په ټوله کې د ټاکنو برخلیک بهرنیان ټاکي. ملي ارمان ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې عنوان لیکلې ده چې د ټاکنو کمیسیون چارې د ستاینې وړ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د میزان د شپږمې له ټاکنو وړاندې د ټولو ټاکنیزو ټیمونو او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا و چې د رای ورکونې مرکزونه دي په بایومیټریک سیستم سنبال او هیڅ چاته د پرته له بایومیټریکه د رای ورکونې اجازه ورنکړل شي، چې د ټاکنو کمیسیون هم د نوماندانو او خلکو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او ټول مرکزونه یې په بایومیټریک سیستم سنبال کړ، چې دغه چاره د ټاکنو په شفافیت کې د پام وړ رول لري. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره بیا هم په یو شمېر مرکزونو کې خلکو پرته له بایومیټریکه رای وکارولې، چې دغه چاره له ټاکلو اصولو سرغړونه او ټاکنیزې درغلې شمېرل کیږي. د ملي ارمان په سرمقاله کې راغلي چې د ټاکنو کمیسیون د اعلان له مخې نږدې 2 میلیونه بایومیټریک رای د کمیسیون عمومي سرور ته داخل شوي، چې دغه شمېر بایومیټریک رای د پام وړ او د ټاکنو برخلیک ټاکله شي. د سرمقالې لیکوال لیکي بل خو دغه کمیسیون 15 لکه پرته له بایومیټریک رای له شمېره وستي چې د ټاکنو له شفافیت سره مرسته کوي او سپینې رای له تورو رابېلوي.
په پکتیا کې د انجونو زده کوونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د تیرو کلونو په مقایسه 10 کاله زیات انجونې ښوونځیو ته جذب شوي. د دوی په وینا دا مهال د انجونو په 3 اویا ښوونځیو کې 8000 انجونې زده کړې کوي. نور هل د پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان څخه اورو.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمیرل کیږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډیر دي او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د محل په دې ولایت کې د نجونو 3 اویا ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 8000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1.5 زره شامل شو زده کوونکو له جملې 1 لک نجونې دي. نوموړی وایي د غشمیر د پخوا په پرتله ډېر شوی او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغ شي. د پوهنې رئیس کوچی ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې 3 اویا د نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 8000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 800 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغینې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصرې نوریا خیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېد، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی دپاره د مکتب د ښو سهولتونو زمینه مسایده ده، دوی دپاره صنفونه شته، دوی دپاره درسي لوازم شته، دوی دپاره مسلکي استادان شته. تاسف را باید ووایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه هم امداد چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې خوند د 12 فارغ شوي، زموږ قابلیت خوند زیات شوي دي، ډاکټران زیات شوي دي، ځکه چې هغوی درسونه وایي او کوچني صنفونه کوچني نجونې دي سونه
وای دا شمیر ډیر. د پکتیا د ښوونځیو زده کوونکي او کورنۍ سره لدې چې ښوونځیو ته د ډېرو نجونو تګ هیله بخونکی ګڼي، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د ستونزو پر هوارولو ټینګار کوي او دا هغه ستونزې دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د لنګرار ولایت د خوجانو ولسوالۍ نه یو ورو موږ دغه شهدا او د مېبینو ماشونه په دغه ریاست کې چې پیسې ورنه کې 10000 15000 پیسې چې ورنه کې کته نه ماشته نه والا کوي خپل دې پیسو د سرخ نه کوي. موږ هیله کوي چې د لوټو چارواکو ته موږ غوړه سوي چې ورنه غلا بند کړي، دغه د معاملې بند کړي. یو ورو موږ نور دوه څوک متراغلي موږ ته ماشونه نه والا کوي. غریب خلک ورته ګټ کې ولاړ څوک دروازه نه پرې دي او که پیسې ورکو بیا موږ دې پخې. والسلام ته احترام.
زیتونه ویسایم د کندهار څخه د سیتانی وزارت چې تیر کال په ولایت کې صحیح علوم د انسو امتحانونو د شاګردان څخه اخیستل. تیر کال دغه امتحانونه د سنبلې پر څلېرویشتمه نېټه واخیستل شول او سږ کال دا د میرزان اتلسمه نېټه تر اوسه پورې د امتحان دقیقه نېټه معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي دي کندهار ښار د مسافرت شپې ورځې سبا کوي او نېټه ورته معلومه نه ده. وزیر صاحب سیتانی د وزارت دغه هیله ده چې دغه نېټه ژر تر ژره اعلان کړي ترڅو دغه ځوانان بیا په خپلو کورونو ته د نتایج د معلومېدو تر وخت ستانه شي.
تمام خبرې کوم د کابل نه مونږ بولچانو هم څوک نه خو دا سره کوم دولت دوا را چې موږ ته مونږ باندې خرڅوي او دا یو بدله مانی معلومه چې مرض غټ سوی دا سبقونه صاحب سبق دوا راغلی ولسوالۍ ته ورسړی وسې دا کوچانو ته موږ ته تبدی کوي هغه په مونږ باندې په زر زر روپۍ پتی خرڅ زهرام باید د کوچانو هغه مالې څوک نه خوري.
زه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. موږ د پورو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې دا ناظرینو پیسې دې په خپل وخت ورکړي، ځکه چې د ډېر وخت تېر شو، اتلس شل ورځې تېر شو چې د ناظرینو پیسې نه ورکوي. نو هیله من یې زما پیغام د همدا اوس نشر شي. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. وخت غرمې 12 نیمې بجې شوې. یو ار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فرشتې جلال زیا ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطۍ د اندېښنې وړ بللې دي. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک د نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولی او له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په شمال ختیځ کې پامیر قولی وردو وای په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسوال طالبان وژل سوي او 2 زخمیان دي. د 212 پامیر قولی وردو په خبر پانه کې چې نن سهار خبر سوي ویل سوي چې پوځي عملیات 13 په ناوخته د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کوهنه شاخ سیمه کې سوي دي. وسوال طالبانو په ډیر څنډه ویلي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردغان ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. ښاغلی پنس پرون ویل چې ترامپ له اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. او د انګلستان د فوټبال لوبډله پرون د اکتوبر په 14 نیټه په بلغاریا کې له توکمیز طبي سره مخامخ شو. یو شمېر خلکو شکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې، خو له دې سره یې هم لوبه وګټله. مسابقه 2 واره وځنډول سوه او ریفري خبرداری ورکړ چې که خلک قرار نسول مسابقه به لغوه کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې برخه لري.
دوستانو تاسو موږ غلا زده راډیو ناوړی د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. په دې خبرونه کې د غوګونو او ستوني ناروغي باندې خبرې کوو چې ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملمه دي او همدارز په دې اړه باندې یو ریپورت هم لرو. تاسو کولای شئ چې هم د اوس ریپورت ووري. د غوګ او ستوني درد تر یوه حد یو بل سره تړلې دي. کچیرته د چاغ وغ درد کوي نو ډیر امکان لري چې ستوني به هم درد ولري. دا دواړه غوګ او ستوني دیو باکتریا له وجې په درد کیږي. غوږ ستونی او پوزه سره تړلې دي. هر کله چې په درد شي درې واړه په درد کیږي. متخصص ډاکټرانو وایي چې غوږ او ستونی د ویلولې په واسطه سره وصل شوی دي. نو کله چې یو څوک د غوږ په درد اختوي معلومه ده چې په دغه لوله کې پړسوب رامنځته شوی او بند شوی ده چې دا بندواله په غوږ فشار راولي او دغه فشار د غوږ د درد لامل ګرځي. ډاکټر سید امین نوري د غوږ د درد په اړه آزادی رادیو ته داسې وویل.
د غوږ درد یو له ډېر معمولي شکایتونو نه دی. معمولا ماشومان په شخصي کلینیکو کې او یا روغتونو کې ځینې شکایت کوي. یو وړو ماشومان یې باندې شکایت کوي. خپله د غوږ درد ډېر عوامل لري. لاملونه ډېر دي. یو زیات عوامل دي چې هغه خپل غوټ پورې تړلی دي، یو زیات عوامل لري چې هغه پوزي پورې تړلی دي، یو زیات عوامل لري چې هغه ستوني پورې تړلی دي، یو زیات عوامل لري چې هغه خارج دي نه دي. زه به دې اړیو یو مثال درته ذکر کړم. مثلا یو ماشوم د زکام کېږي، لږ نه وروسته غوړ درد پیدا کوي، یو ماشوم د ستوني درد پیدا کوي، لږ نه وروسته غوړ درد پیدا کوي، یو ماشوم د ټوخیږي، لږ نه وروسته غوړ درد پیدا کوي، یا بل داسې ماشوم داسې ضربه یې خوړلې په غوړ باندې هم کېدای شي چې دغه سبب د خپل سره کېدی د پردې وګرځي، یا ضربه خپل غوږ وګوري هغه هم باید درد ګرځي، یا مثلا یو څوک داسې غاښې خوږېږي کېدای شي د غوړ درد ورسره منځ ته راشي. یعنی دا غشان دي چې خارج له غوږ نه دي، چې دردونه مشکل بل ځای کې وي ولې درد غوږ ته انتقالېږي.
ډاکټران وایي د غوږ درد هغه ناروغي ده چې په تنکیو ځوانانو او ماشومانو کې په یو ډول لیدل کېږي. د غوږ درد په عام ډول د غوږ د منځنۍ برخې نه پیل کېږي، چې بعضي وختونه دا درد د حساسیت او د غوږ د میکروبي کېدو له وجې رامنځته کیږي. ډاکټران وایي چې د غوږ ستونی او پوزې ناروغي په ماشومانو کې ډېرې د نوو غاښونو د راوتلو له امله وي. همداراز ډاکټران وایي کله چې د غوږ درد سره تبه، خارښ، په ډوډۍ خوړلو کې ستونزه او نور ورته مشکلات وي، نو دا ناروغي د پوزې او ستونې له کبله وي. تبه، عفونت، ټوخی، زکام، د غاښونو عفونت، حساسیت، د سګرټ څکول، د ډیرو تودو خوړو استعمال د ستوني لاملونه دي چې د غوږ د درد لامل هم ګرځي. ډاکټر سید امین نوري د غوږ د درد د تداوي په اړه راته وایي.
تداوي دي د درد د تداوي په اړه چون زه نظر پر نه دی، زه په هغه اصلي دلیل او سبب باندې فرق دي، ولې هغه سبب چې هغه مشمول شي ډیر زیات معمول ده، هغه دا ده چې معمولا وروسته له زکام نه د غوږ درد پیدا کوي. دغه د مننه به زه تاسو ته پلان ټوټکو کې وایم. په اول قدم کې خو موږ باید له کورنۍ طبابت نه صرف جدا چلوګري وکړو، حتمان خامخا یو د غوږ پوز یو ستوني متخصص ته مراجعه وکړو. په دې صورت کې معمولا طبعا هغه متخصص د ګوشګلون توصیه کوي چې ماشوم په درست شکل سره باید تغذیه شي، یعنې په څومره کلي شکل باندې هغه ته شیدې ورنکړل شي، بلکې سر یې نسبتاً ته یو څه لوړ وسي، او یو قطره د پزې خامخا ورته ورکول کېږي چې هغه وظیفه لري چې هغه تلف ته غوږ ته هوا رسوي، د هغه تهویه بهتره کړي چې غوږ ته درسته هوا ورسیږي، او یو د درد د دوا خامخا د درملنه کې موجود وي، او کچته میکروبوم کې رول لري، بیا یو انټي بیوټیک ورته ورکړي چې دغه په درملنه کې ډېر زیات رول لري.
د ډاکټرانو په وینا واړه ماشومان د غوږ په کشولو او سولولو مخته راخی چې غوږ یې درد کوي. په ماشومانو کې د غوږ د درد نور علایم هم شته، لکه د ماشوم نارامتیا، خوب نه کول، ژړل او د تین نه رودل. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په دې باندې موږ خبرونه لرو، او تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د غوږ غوستنی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. هیرمونی وی چې په ریپورت کې مو د سید شریف سیلانی لارخونه واوریده، او ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره استودیو کې دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لاست، او په سر کې کراته دوستونی او غوږ د درد په اړه عمومي معلومات راکړئ.
مننه. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې موردل چې په عمومي ډول د غوږ او ستوني او پوزې مریضۍ چې دي، دا د او پی ډي یا هغه سراپا مریضان چې معمولا شفاخانو ته ځي، د دو اکثریت واقعات د غوږ ستوني پوزې د مرضونه نه تشکیل دي، چې کېدای شي یا مثلا د غوږ درد وي چې د غوږ درد کېدای شي متوسط برخه یې په التهاب دچاره شي وي چې موږ ورته اتی بیس تلوګ او تایتس میډیو، یا چې دا او تایتس میډیم کېدای شي چې یا په مزمن شکل وي یا په هات شکل وي، چې هات شکل ډیر معمول دی. په امریکا کې کومه سروې چې شوې ده، تقریبا 80% ماشومان مخ کې دونه چې دوه کالن شي د یو حمله دی غوږ دردی تیریوي. یعنی په هغه مملکت کې چې هغه ته ساته د دانشوم ډیر وروړه ده، د خلکو اقتصادم ډیر کده، اغه صحیح معلومات هم د عمومي خلکو ډیر زیات دي، نو چې هلته تقریبا 80% ماشومان مخ کې دي چې دی دوه کلن شي و عمله د غوږ دردې پلیسي. نو په افغانستان خو کې خو باتمن مخ کې دونه چې دوه کلن شي یا یو څلور پنځه ور خو به غوږ درد غوږ درده یا خصوصا د متوسط غوږ التهاب او دیتا پیخی دو ماشومان ته. په دې خاطر چې دلته صحي تعلیمات هم دغومره زیات خلکو ورسره دسترسی نشته دی او د خلکو عمومي سطح د دانش هم دومره لوړه نه ده، اقتصاد هم دومره ښه نه دی. نو په دې خاطر د غوږ درد دلته هم ډیر معمول دی. او په امریکا کې کوم سرویګان چې شوي دي یې په بلیونونو ډالر تنها د غوږ د درد د تداوی په خاطر ټول امریکا کې مصرف کیږي، یعنی میلیون نه په بلیونو ډالر. نو بر علاوه د غوڅ خو بیا ستونی درد هم ډیر یو معمول مرض دی. ستونی درد هم کېدای شي مختلف قسمتونه د ستونی په التهاب دچار شي چې نظر د موغ قسمت چې په مرض دچار دی بیا خپل نمونه لري، مثلا که بلوم التهاب منستراله د التهاب د بلوم مرتویل کیږي یا فرنجایتس شده هم کېدای شي مزمن یا حاد شکل باندې وي، هم دغه سی تانسلونه بعض وخت په التهاب دچار کیږي چې دم په مزمن و او هات شکل وی، یا مثلا د تانسل شات که دیشی کومه پسی بعض وقت چه شخص به التهاب د تانسل دو چار شو روست دیگه صحیح تداوی ونشی، یا دغه انتان مقاومت لوار دی یا د شخص مقاومت چیر دی و غلطه و پسی تشکل که چه په نامه دی پریترانسل را پسی یا دیگی، او ده هم که دیشی مریضان تا پیشی. بر علاوه دیگه سخه ناز و فرانس یا بلو منفی و قسمت ستونی دی چه پوز شات موقعیت لیری آقا هم بعض وقت که دیشی پا التهابات دو چار شی چه آقا هم پهاد و مزمن شکل وی. علاوه دیگه سخه نور مثلا ریزشونه دی، ریزشون هم که دیشی و عادی ریزش کامن کولد به نام چه ده معمولا ویروسی وی یا شکل دی وی آقا الرژی دی یا وزموت رو دی یا پخپلا دی دماغو چرک و که دیشی دواره دی ریز شو دماغو چرک یو ځای وی چې غوترین سینوزایتس ولکی دغه مرزونه معمولا کده شي مرزونه ورسره مخامخ شي او د موږ اکثریت وقات، یعنی د شفاخانو اکثریت مرزون د 50 نه پورته تاویات یا 90% پور مرزون د سراپا قابل د بستر نه، هغه مریضان چې بستری نه، یعنی سراپا مریضان مراجعه کوي د طب دی وجه نه یا د ځانخوږی دی وجه نه یا د ستونی درد ریزش دی وجه نه، دا تقریبا په 2% مریضان معمولا شفاخانو ته رسي او هلته نظر په هغو مرض درملنه او تشخیص و کی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب په اوریدونکو په کرخه دي او ور به شو اوریدونکو ته یو اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. د خپل رادیو غاک ټیټ کی چې موږ مو غاک سم وابرو. مهرباني وکړئ ځان راو کوئ، ځنې د کوم ځینې مواړی کني ولیدا او پښتنه مو څه ده.
زه د لوی خبرې کوم لوګر نه ډاکټر ته صاحب ته سلام وایم. بعد سلام د ما یو نه کلان زوی ده چې ویدسي پسپنګمو کې خرای د ځغه چې خرانه کوي خو مقصد څنګه ویدسي بیا پسپنګمو کې ډیر قوي خرای خو چې کله زکام سي بیا بیخی دیر پتانگی مقصد ده واسه ما تا ده چی واسه ده عملیات غواری که بخشی لغتوالی تر بخشی ده تغییده ده ما پختانه واسه نورم پا مخصد.
بابا خورو را که زحمت در تانه که نوم مبارک ده چه ده ده ماشوم چو کلان ده چه وقت رایست ده ده پوز بنده شو خورست ده شوان مشکلاتی چه مرد؟
عبدالواحد
ده ایرفان ده ده ما نوم عبدالواحد ده مقصد ده ده چې موږ چې خراکې مقصد کله خې کله بیا چې لک زکام چې بیا ډیر پازادي دا څنګه وو چې ویده شي چې اتیا د وڅ خرای بیا بالغ باندې سر کې ګم خرای ډیرې چې پوړ کې بالغ ته سر کې ګم خرای ډیرې بس برابر بالغ باندې بیا لخې
اوس پنځه کلان دی. یا
نه کلان دی
څو کلانې نه ورته پیدا شوی دی؟
اینه ولکې نه پیدا ده.
خو چې پیدا شوی و او تاسو که خود مور و پلار خوی ریزش چه تاریخ چه نلیری؟
نه آقا نیست خبر نستا منگا را روغی
ماشالله زد الان روغ لره.
خیلی سرمان دایده
پتا ما و سا عبدالواحد رو را دکتر سبا دی پختونو تا زواب وی میره بانی وکی دکتر سبا
عبدالوهاب جان ورورا تا ماشوم نکلند او د تقریبا پیدایش د بندشت پوز ورساده د څو علت کې دای شي یو معمول علت ک چې کله ماشوم پیدا کیږي نو په دغه وخت کې خصوصا د ماشوم پیدایش کې چې شپخانو کې نه پیدا شوی نو اغل تلک زور ورسکیږي په سختۍ یعنی ماشوم تولد کیږي او هغه د دې سبب کې چې په پوز باندې فشار راشي او پوزه چې دا یو غزروف لري په نامه د سپټوم چه نزل سپتوم چه دغه از حجاب د پوز چده یعنی دغه کوم غزروف یا کرکه کار دوکی چه پوز په دو برخو ویشی دو تا حجاب انف یا دغه حجاب انف باند پشار راشی و کوخ شی چون دغه کرکه هغه د کرکه یو دست نرم و دوکی ده نو هغه که فشار سره مواجه شی که دهش کوخ شی خصوصا پا ماشومان که نوی زگدن و ماشومان که خدا دو الاستیکیت یا قابل د ارتجاعیت نورم زیاد وی نو کگی گیش کلا چه کوخ شولا نو یو طرف تا پوز بنده شی یو طرف تا پوز پراخه شی نو ده دی سبب که چه کم طرف تا چه پوز پراخه ده اقل تا اقا خپلا نرمال غاکی چی دی یا ترمیناتونه یا قرائنات چه ورتویل که ده قرائنات چون دو یو طرف تیر پراخ ده نو وجود یو اکسن عمل خیلی اقا نسبی غطیوی چه ده دیر پراخوال کم که ابل طرف خونو بندش شمو کگوالی ده پرده منستر وڑای ده او ده ده وجه نه بندش ده پوز ماشوم تا پیداش معمولا د دو تداوی چې د وړو سینو کې دومره خاص ترجیح نه ورکول کیږي خصوصا که پوز پرده کاغاوي دا نوې ما چې دغه کاغواله به 100% ټاپ ماشوم کې موجود وي یو احتمال دی کنه دا توغه پورې چې ماشوم نه لیدل شي سړک قطعی نشي ویل چې دا مشکل بي وي خو یو احتمال داشته دی چې اکثر ماشومان چې په ماشوم توبه د خورناس او بندشت پوز د مشکلات لري کې دا یو ولات هم دغه د پوز د پرده کاغواله یا د حجاب انف کاغواله یا دینس یا دیویت نظر سپتوم دوی وجه وی او دو تداوی نو صرف دغه دا چې چون دیو طرفه ماشوم پوز سوروی وړه دی د بل طرفه کوګواله کې منستر غلای بندش منستر غلای نو الته یو څه افرازات خو مخه پوز په نورمال ډول افرازات لري دغه افرازات الته و چیږي او زمينه چون کګام ده زمينه و چول دی پوز تم مساعده ده در چکون هم نسی دغه خپل افرازات هم چې دی دملته و چیږي خیکیږي نو دی وجه نه بیا نورم دا بندش زیاتی نو که خبر داوی خصوصا که آقا ماشومان چه نوی پیدا شوی دی او دا مشکل دیدی تا ماشوم خو غرد دی نو چه آقا هم دا غرچق پاک وقت نا وقت غرچق پاک او ملگوبین چه که کنه پا دواخانو که پیدا کیگی او که داشی چون دوم رخواست مشکلات و ضرر هم نلیدی نو آقا ملگوبین چه که کنه که داشی سره استعمال که او دیگو سره دا نتنا دا چه یو چه بندشونه ورسه بهتره که دا غرچق مرسه نرم کیگی چون آقا سودیم کلوراید لیدیم نو آقا نفوس که پا آقا که پا خیخ که او خیخ نرمیگی او خیخ باید که ماشوم مور وی نوی پیدا شوی وی والدین خصوصا مور یه نو آقا خیگونه ده پا مچنک یا پا غاک پاکول پا پلتو بانده ده پوز ارچق و شان پاکی وی او برالاوی دو غصه خواهد پوز گوڑاول هم یو خواه ساده لیرده او که چیر ماشوم قط ویل که تا که داشی پا دیر کم امالگ پشیرگرم و بوکی واچی پوز پیومی یا ملگوبین آقا سیرومونه په نام د سودیم کلوراید سیرومونه پیدا کیږي 0.9% نو آقا زرسی 530 آقا واخلی یا په 530 یا 30 یا 40 بم په باندې پوزه پیو مینځي او بل علاوه د غوڅ خه غټ ماشومان وړو ماشومان ته کېدای شي بعض وخت بخار تفت هم ډیر غټه کو چونغه هم د ارچقود نرمبولی کې کومک کړای شي او د پوز بندش کې کومک کړای شي نو په دوه خاطر کېدای شي صرف بخارات د جوش وبو واخلی او یا کده شي چې کریستال منتول یا ویکس او دا شانم چې لکه انتیسپټیک تاثیرات هم کده شي ولري او که چیرې موضوعي ډول کده شي د ګانتونم کنټرول کونو دا شانم که ورسه زمیمه شي نو نور الانور علاوه د غوڅخه د پوز غړول هم توان نلري خو خصا نغه مشمون چې نوی پیدا شوی دی باید کوشش وشي چې د غوړ مغوړین مواد کده مثلا زیړ غوړ وی یا مثلا د چچ په موږ تاسو په دسترس کې دي یا واسلین وی که خصوصا په نوې ماشوم چې پیدا شوی وي هغه لږ زیاته په حساب سره قوي غوندیدی او د پوزې د تخریش سبب کې غشای مخدی تخریش سبب کې فیصدی لږ زیاته ده، نو په دې خاطر بیا کېدای شي و د واسلین سره میکس کا چې لږ هغه فیصدی ضعیف شي او په دې ترتیب بیا کولای شي چې پوزه په غوړه کو د نن پوزه بیرونیم کو غوړه کو څه مشکل نه لري، ول د موږ د نن مطلب ده. خو یو ټکی ته د متوجي خصوصا هغه ماشومان چې نوې پیدا شوی دي چې دغه غوړ د ډیر ونه چې بعض وخت کېدای شي طرق تنفسي تلاش او د اسپایریش نمونیا یا د سینه بغل سبب شي، نو د ډیر کم کېدای شي یو څاڅکی یا دوه څاڅکی په پوزه کې واچوي او د پوزه د غوړوالي او د بندش د رفع کېدو کې ان شاء الله کومک کا. او د تا ماشوم نکلان چې دی نو د بعض وخت کېدای شي کبیا چیرې وکتل شي ضرورت وي او ډیر مشکل زیات وي، نو کېدای شي بیا هغه پرده ترمیم شي. پرده ته معمولا عملیاتی نه دی، پرده چی دی توصیه ده که چی دوله ساتل از کلون و روسته وشی، چون ده پا دی وردو سنو که که وشی دو غط جنجال نلیری، یو جنجال داده چه ده ماشوم چون سنی پا غطه داده، یعنی ده غطی گی مخ کاسه ایم غطی وجود طول غطی گی، نو که داشی ده ده مخ پا کاسه که ده لکسه پا ده تشکل که لکسه تغییرات راویلی، یعنی مخ کاسه سایی نرمال ده کوم نشونه مو چې دغه لګ برهم مخوري لګو ډیره او علاوه دغه څخه چون د ماشوم مخ په غټې دوه دی د برال وای دی چې د ټول وجود غټې پوزم غټې دوه کده، نو کده شي دغه بیرته انحراف هم دوباره پیدا شي، نو په دوه خاطر هم زیات ترجیح نور کول کی چې دوله ساتل اس نه ټیټه شي. خو هغه ماشومان چې ډیر مشکلات ولیدي نو غو ته بیا د پوز د پرده ترمیم یا سپټوپلاستی عملیات اجرا کیږي او هغه بندش قسمی رفع کیږي. بیا که ضرورت و کده شي پس دوله ساتل اس که بیا هم د مشکلات و کده شي دویم عملیات هم ضرورت پیدا کا. بر علاوه دی څخه بیا نور علتونه هم شته دي، مثلا خصوصا په ماشومان که خو هغه ماشومان خصوصا چې دو درې کالونه پورته وي او ته نو لاسو ټیټ وي، نو هغه کې یو بل کتله ده په نامه د ادینوئید. دا دینوی چې د پخپله یو لمفاوي نس چې د هغه سوروي چې د پوزې په ستوني طرف تخلاصي چې نازوفرنګس موږ تاسو ورته وی یا بلوم انفي، نو هغه ته یو نسجي لمفاوي کتله ده او هغه کتله هم تمایل دلیری چې پس د دوه درې کلو غټ شي د غټوالی پیدا کوي خصوصا کلتهاب 104 شي. نو بیا کچېره هغه کتله د لمفاوي نس چې په نامه د دینوی دیادي غټه شي وي، نو دا هم بیا ضرورت پیدا کوي چې کله موږ دا عملیات کو دا پیساب سا لری کو ترڅو چې هغه پوز سوروي چې په ستونی کې خلاص شي ودي دغه مخه خلاص شي او د بندش ور سره فشي. علاوه د نور کې دا چې ریزشونه هم مثلا یو شخص دی او څو قسمی بندش دی دوی واجب پیدا لري چې د پوز پرده کاګه ده، بل خونه چې ریزش یا ور ور سدله که در از شادي ریزش وی ویروسی ریزشونه نه وی یا د اساساتي ریزشونه وی، نو د بندش چون یو قسمی بندش حل تشته یو قسمی پرسوب د دورزشوی وجه نه په پوزه کې پیدا کی پوزه غشای مخاطی یو عکس العمل کوي پرسوب ځان کې ځان کې پیدا کی تر سوپر دغه ویروسونه دغه حساسیتي مواد چې دیده چې وجود ته داخل شي دي دو دفع وکا، نو د دې په خاطر کې دشه د بندش نورم زیات شي، نو بیا په داس حالتو کې د غرزشونو تداوی په کار ده. یا مثلا په پوزه کې کاتالات دي د کاتالات کې دش سلیم وي خبيس وي، نو دا کاتالات هم کول شي چې د پوزه د بندش سبب شي، یا فنگسی هم فاتی یا نور ویروس یا فاتی چې ده هم د پوزه که بندشونه منست رو شه، یا تا دقا عادی مگو تاسو دانه ورتوی دقا دم که داشت چی یا میکروبی دانه مثلا به فولیکول ده خپل ده پوزه ده وقتو فولیکول که التهاب شه تو نزل فرانکل ورتوی ده هم که دلش چه پوزه بندش منست رو، یا پوزه یا زربلی دلی ماشوم یا چوک متوجه شوی نی پوزه پرده که وینه جمع شه یا وینه بیا که پو سات تداوی شه خو وینه تخلیه کیگی یا که لگوی که داشتی جان لگ جذب شو و چه جذب شو لبیا که داشتی ده پوزه ده پرده ده پندوالی سبب شی بنده شو پا قسم ده دوامدار منستر را وری، او که چه رانتان مداخله و که پا ده غوی نکه نو که داشتی ده نزل سپتم اپسی پا منستر را وری چه بدو حالت که داشتی بیا تبا و زانخوگای و ده پوز سروال و داشت آنم منستر را شی. نو عوامل مختلف دی نظر عوامل تا باید انشالله چه تداویم کی خو که چه مشکلی زیاد وی که خبر ده چه متخصص گشکولی سر تا سینجده نو گره و غیلت پیدا شو ده علت مطابق تداوی بوشی.
دیر زیاد تمنه نه رکتر سپ آوریدون که دیر دی بل آوریدون که برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جوړی بخیر
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته نوم دې څه دې کوم ځنه دې اړیکې نیولې
خیر محمد می نام ده د خوست نه اړیکې نیولې
خیر محمد له خوست امیر باندې وک دوغ او ستونی ناروغي په اړه باندې ک پښتنه لري ډاکټر سیب سید امین نوري را سره ملما ده مطرح ک
ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده چې ما یو بچی ده چې پنځه لس کاله څخه طالب وي بیا مې خوست یو ډاکټر ته ورویست وی چې هغه ده غوږینه وکړه په دې کور پرې ښه ده غوږینه کور نه کیده چې په دې درین ده ځلو په زړه کې ورغی ور وی یا و چې دا به خې نه شو کیږي چې څو وخت ته به بیا ګوشاکو ته خپل ګوشاک چې په کور پرې دې پرې ښه
اها سم ده تاسو په تمه اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
خیر محمد خان وروره دا د غوږو دروندواله یو کڼواله چې دا ډیر عوامل لري کدا شي دا دروندواله مثلا قسم د ولادي منستر غلوي چې دوی ته موږ کانجنټل هیرنګ لاس وی او یا ورسته دی غونه په قسم د کسبي منستر غلوي چې دا کسبي هم بیا عوامل مختلف لري یو تعداد امراض داسې هم کېدای شي چې وی چې مثلا یو شخص دی په شکل د ارسیه د کڼواله وړای خو چې نوې پیدا شو دا ورسایا نه کڼواله او دروندواله نشته خو هغه مشخص سن نظر هر مرز تفرق کو کېدای شي چې په مثلا نوې بلوغت کې پیدا شي کېدای شي ته په 15 کلنۍ او چې ته ورسته دی غو پیدا شي د غوګونه ورور درانه شو بل اخر دروندواله ته دی اندازې چې ماشوم یا شخص ات وان وري او دغه حالت بیا معمولا کېدای شي په اشخاصو کې چې یا مور بعض امراض په وخت حاملگی کې تیر کړی وي چې خاص مرضونه دی په نام د تارچ یا دیږي چې مثلا یو نمونه توکسوپلازموز است یا روبیلا دی یا د نور امراض چرپس سیمپلکس دی یا د نوري چې دی دغه هم کېدای شي یا سایتومیگال وایروسونه امراضونه چې دی دا کېدای شي دغه چې مور په وخت حاملگی کې تیر کړی وي د تارچ مرضونه نو کېدای شي په دای کې چانس شته چې دغه هغه کونواله پیدا کړي یا یو ماشوم دی د مشکل مندل کې مثلا په ماشوم توپ کې زیړای تیر کړی دی زیړای ډیل ورډ شوی وي نو په دغه اشخاص هم کېدای شي یعنی تمایل دی تلری چې دی کې کونواله پیدا شي یا یو ماشوم دی د سیستم عصبي مرکزي التهاب او میکروبی حالت تیر کړی دی مننجایتس تیر کړی سی ان انفیکشن تیر کړی دی نو په داسې حالتو کې دغه ماشومان کېدای شي بیا د دروندواله او کونواله پیدا شي یا بعض وخت کېدای شي د پیرسي ډول مثلا په فامیل کې د ډیر نږدې ودونه کړی وي مثلا د ترلور چا کړی دا یا خاله لوري چا کړی دا یا هم داسې مامالور داسې ډیر نږدې ودونه هم بعض وخت دغه مشکلات کېدای شي بعض اشخاص کې پیدا کړي خصوصا چې فامیلی تاریخ چم مولینی او بعض وخت په کسبي ډول پیدا کی مثلا یو معمول علت دا چې د غوږ په خپل چي دی یو تعداد غدوات لري چې مثلا سیروسوبسوس ګلاند یا سیروسومینوس ګلاند دي یا غدوات دي چې د دوه غدوات وظیفه دا ده چې په غوږ کې موم چې موږ تاسو یې واکس تولید کوو او دا واکس خپل وظیفه لري الله پاک چې هر شی پیدا کړی دی په وجود کې هغه به مطلب نه دی خو بعض وخت کې دا شی او شخص په مطلب پوښي او بعض خلک کې دی چې مطلب پوښي نه وي چې دا غوډاوات هم الله پاک دوی په خاطر خلک کړی دی چې دلته دغه ګرد خوره دوړه میکروبونه کړه چیرې داخلي نو دا په غو جذبيږي او دا په معمول شکل چې دی دا د مخمو تاسو مثلا جوول کو ته خلې د حرکت او د په واسطه دا موم دی غوښ چدی روزی او ضرورت ته نه پیدا کی چې دا سړی باید پاک کای او ومنځي خو بعض وخت د غدوات یا تنبشی بیبی یا د کانال د غوښ اناتومی نورمال نه وی یا تنگ دی نظر نورمال شخص ده یا کوګوګ دی ډیر نظر نور اشخاص ته نورمال کوم شکل چدی نو په داس حالتو کې د موم التا ذخیره کیږي پاتې کیږي او بعض وخت خلک متوجه کین او د مون پریږدي او پریږدي سخت چې بل اخره دومره سخت شي نږدې تقریبا غیر وغزون خبره وي تیګه غونډه شي وایو نو دا چې دغه شوه نو بیا مجبوری کی سړی چې دا باید پاک شي او دا تعداد نرم کاون کې چکاکو په واسطه د یو چرک نرمیږي بیا پاس دی غو د متاسین ګشګلو په واسطه دا پنځل کیږي او دا چرک چې و باسن شي معمولا مشکل راف شي برانه و دیگو چخه یو شخص دیه پا مزمن دول یا چرک دی دماغ لیدی یا پا مزمن شکل دیه دی غوگ درده تیر کرده خوصا دی متوسط غوگ نو دغه هم کده شي چې په مزمن شکل د مرزونه تیر کو کده شي ورو ورو د غوګونه درونه شي یو ما هغه د تکلیف ته منامه د هیڅ اوتاتس میډیا یا هغه غوګ درده چې چرک نه رسید دوه خطه د غوګ د کانال نه د پکې نه دوه خطه کوم سروای چې دی موږ تاسو دوه د غوګ کانال نه لیلو یو په هغه په کانال دی چې خارجي غوګ د بیرون سره وصل وي چودو تا اوتا تس آغا آغا بیه اکسترنال میره توس ویهی او یو آغا پایب ده چه متوسط غوگ بیا ده ستونی سر نخلی بی چودو تا استاشین تو بیا نفیر استاخی بیهی او یو بل کانانم پا داخل ده داخلی غوگ که ده چو آغا تا انترنال میره توس یا کانال داخلی بیل کی چو پاگو که اصلا وجیز سایر کرده ده نو داغه کانالونه که چیرې مثلا بندش که منځ ترسی خصوصا ما د خارجي کانال چې درته یا دبل کانال چې نفیر استاخی ما ورته وي او متوسط غوږ د ستونی سنخلی وي که دو کې بندشونه منځ ترسی التهابات منځ ترسی پرسوبونه منځ ترسی نو کېدای شي یو شخص دروندواله کونواله پیدا کړي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې مو ګډون وکړ تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه چې بیا ز ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو اوس په مهربانه خدای سپارم الله مملشه
چی خواهش دو چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دومدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چمودم
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.